رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري.
جمهور رئیس غنی ویلي چې د خارجیانو د فشار لامله د طالبان سره دویم ځلی اوربند عملی نشو. د هغو لسګونو کسانو مړی نن خاوره ته وسپارل شو چې تیره ورځ په ډاکا کې وژل شوی وو، او د امریکا ختیځو ساحلي سیمو ته د یو خطرناک سمندري توپان لر رسیدو مخکې په لسهاو زره خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي.
د ننګرهار د پرونی پیښې د مړو او زخمیانو خپلوان دولت د پیښې مسؤل بولي. افغانستان بانک وایي ځینې مغرس خلک د خپلو ګټو دپاره افغانۍ بې ارزښته کوي.
توطئه و دسیسی یک تعداد محدوده محتکرین است که ما یک تعداد شناسایی هم شده و اینا به پنجه قانون خاط رفتن.
او د ډالر په مقابل کې د افغانۍ د ارزښت د لویدو په حق لا مرکه هم لرو. خود د یو نورو مطالبو نمخ کې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی نن د چهارشنبه په ورځ د پولیسرخی په عمومي زندان کې له زندانیانو سره د لیدنې په مهال ژمنه وکړه چې د ټولو زندانیانو دوسیې به له سره وڅېړل شي. اشرف غنی دا اعلان په داسې حال کې کړی چې چارواکو د جمعې په ورځ د پولیسرخی له زندان نه 4 بندیان چې د ټیریریزم او له جنایتکارو ډلو سره د اړیکو درلودلو په تور نیول شوي د بګرام نظامي زندان ته انتقال کړل. هغه په زندان کې د نوي بلاک افتتاح وکړله. نوی بلاک به د 3000 زندانیانو د ساتلو ظرفیت ولري. د دې نه مخکې د بشري حقوقو مستقل کمیسیون په دغه زندان کې د زندانیانو د اوسېدو د ځای د کموالي او د ژوندانه د خرابو شرایطو په اړه جدي اندېښنې ښودلې وې. د بشري حقوقو د کمیسیون د رپورټ له مخې دا وخت د پولیسرخي په زندان کې څه باندې 10000 بندیان ساتل کېږي. د جمهوري ریاست د وین مرستیال شاه حسین مرتضوي نن په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې دغه زندان د زندانیانو دوسیې د عدالت د غوښتنې سره سم څېړل کېږي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې پر طالبانو باندې د خارجیانو د فشار له امله په هیواد کې دویم ځلی اوربند نافذ نه شو. هغه دغه خبره نن د چهارشنبې په ورځ د پولیسرخی په زندان کې د 2 ودانیو د بنسټ د ډبرې د ښودو په مهال کړې ده. د چارواکو په قول په دغه لبلې خوا د هغو لسګونو کسانو مړی نن خاور ته وسپارل شو چې تېره ورځ د ننګرهار ولایت د ډاکې په سیمه کې په یو مرګاني برید کې وژل شوي. د چارواکو په قول په دغه وژونکي چاودنه کې 6 کسان وژل شوي او 165 کسان نور زخمیان شوي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې حمله یو کمکي هلک وکړه چې په یو کورولا موټر کې ناست و. په دغه خونړۍ حمله کې د وژل شوو کسانو د مړو د ښخولو په وخت یو غمزه پلی سړی په سیمه کې د امریکا غ خبریال ذبیح الله غازی ته وویل چې د کورنۍ شپږ کسې په پرونۍ چاودنه کې وژل شوي دي.
یو پرون مړ شو، بل کابل کې پروت ہے، بل وار اکتیم راته پاتې و، هغه مړ شو. هوی نه موټر دلته ولیار ده.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې افغانان له جنگ نه ستړي شوي دي او سوله غواړي. نور تفصیل به زیبا خادم تاسو ته ولولي.
جیمز ماتس چې تیره ورځ په پنټاګان کې وینا کوله وویل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په حق له هیله مند دی، ځکه چې افغانان د سلویښتو کلونو نه په جنگ کې ستړي شوي دي او نور سوله غواړي. د امریکا د دفاع وزیر دا څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر نه وروسته د خبرو په وخت کې کړې دي. د ویلي
مونږ اوس سفیر په سطحه یو کس لرو چې مسؤلیت لري. سفیر خلیلزاد هغه یو مرستیال لري او پوځي مامورین چې کولای شي د اړتیا په وخت کې خاصې مشورې ورکړي.
هغه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د مشاور په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدل یو مهم ګام وباله. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د هیواد په ځینو ولایتونو کې سږکال د سخت وچکالۍ له امله د تیرو څلور میاشتو په موده کې 2000 کورنۍ له غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو نه هرات ته کډه شوې دي. دا وخت د ښار دننه په موقتي کمپونو کې پراته دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې اوچا د سه شنبې په ورځ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال له پیل نه تر دې مهاله پورې 2,015,000 افغانان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي او شاوخوا 2,030,000 نور خلک د جګړو او نامنیو له امله د خپلو کورونو نه وتلي دي. څېړونکي وایي فکر کېده چې د سعودي عربستان په د جدې په ښار کې به د افغانستان په باب د دینی عالمانو کانفرنس د طالبانو په اړوند د پاکستان د حکومت او پوځیانو په پالیسۍ مثبت اغیزه وکړي، خو داسې ښکاري چې په دې اړه هغوی د سعودي عربستان خبرو ته غوږ نه نیسي. لبل خوا د چارو څېړونکي وایي په داسې حال کې چې د امنیت په ساتلو کې د امنیتي قواو ناکامي د عامو خلکو د اندېښنو سبب شوی او په حکومت باندې نیوکې کړې دي، خلک په افغانستان کې د خارجي قواو له رول نه هم راضي نه ښکاري. د افغانستان د پارلمان غړو پریکړه کړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتو سره پر لس کلن امنیتي تړون باندې سره غور وکړي او په دې اړه نن د رایه اچولو په لړ کې د پارلمان د غړو اکثریت دغه وړاندیز ملاتړ کړی دی. زموږ خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي چې د پارلمان غړو دغه پریکړه په کابل او د هیواد په ځینو ولایتونو کې د وروستیو نامنیو پورنا کې کړې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سږکال د 1440 هجري قمري کال د محرم الحرام په میاشت کې د عاشورې د لمانځلو په دوران کې د کابل د ښار په لویدیځو برخو کې د شیعګانو د تکیخانو او جماعتونو د امنیت د ساتلو لپاره 550 محلي شیعګان په وسلو سنبال کړي دي. د افغانیو نرخ نن د امریکایي ډالر په مقابل کې په آزاد مارکیټ کې له حده زیات راولوېده. نن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو امریکایي ډالر په 1 افغانۍ او 500 پیسو تبادله کېده. د سه شنبې په ورځ یو ډالر په 50 افغانۍ او 500 پیسو باندې خرڅېده. په تېرو څلورو میاشتو کې د امریکایي ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت په مسلسل ډول مخ په کمېدو دی. د افغانستان د اقتصادي ودې او د افغاني تولیداتو لپاره د بازار نمودنې په خاطر د هند ممبئی په ښار کې یو نندارتون پرانیستل شوی دی. اجرائیس عبدالله عبدالله د افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس په دغه نندارتون کې وینا وکړله. او د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا د پنج شنبې په ورځ ناوخته یا د جمعې په سهار د اتلانتیک له سمندر نه د امریکا ختیځو سواحلو ته د فلورنس په نوم د یو غټ سمندري طوفان له رسېدو نه مخکې لازم تدابیر نیول شوي دي. په مکړې رپورټ ته شافی سرداري لولي.
د فلورنس په نوم د دې خطرناک طوفان لویرې د ختیځ سواحلو اوسیدونکو له خپلو کورونو څخه وتلي دي او د موټرو په کاروانونو کې د شمالي او جنوبي کارولینا او ویرجینیا په ایالتونو کې خوندي ځایونو ته روان دي. اټکل کېږي چې دا طوفان زیاته تباهي رامنځته کړي او د شمالي کارولینا والي روی کاپر خلکو ته سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره ووځي.
دا زموږ لپاره معمولي نه ده چې له خپلو کورونو څخه ووځو. دا یو ښکلی ځای دی، خدا ځل موږ باید امر ومنو او خلک وایي چیرته لاړ شو.
د موسم د پیژندنې ماهرونو ویلي دي چې په تیرو شپېتو کلونو کې دا طوفان تر ټولو قوي سمندري طوفان دی او کېدای سي چې د سیلابونو د راوتلو لامل سي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د طوفان رفتار فعلاً فی ساعت 240 کیلومتره دی او که موجوده قوت په خپل حال پاتې شو شاید چې د شمالي او جنوبي کارولینا او ورجینیا ایالت په ساحلي برخو کې 150 سانتي متره باران وشي او سیلابونه به راوځي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نه اوریدل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غا آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ننګرهار د مومندری په ولسوالۍ کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 18 ته رسیدلی دی. د شینوارو قومي مشرانو ویلي دي چې داعش او طالب وسلوالو په دوی باندې ځانمرګي برید نه دی کړی. په سیمه کې د آشنا تلویزیون خبریال ذبیح الله غازی د وژل شوو کسانو د کورنیو سره خبرې کړې. هغه سیمې ته ورغلی دی چې په یو ور پکې لسګونه کسان خاورو ته وسپارل شول.
یو یوش مار کو کې او یو پرون مړ شو په کابل کې پروت ہے بل واره اکتیم راته فات یو غم مړ شو حوینا موټر دل ولیاړ ده.
د ویا کلن عبد الله لدریو زامنو دوی په پرونی 14 نه کې لاړل او دریم هغه مرګونی ټپی کابل ته وړه وای بیا سره شو
دریو ولې را ته پات شو اړم بچي आवाज چې به وګورګه لا ګوز په تر تور په دې ځکا په لا په لا ورته متال کې پروت دی شګه سره سره ته وای
د امدې کورنۍ شپږ کسان د تیری ورځې ځانمرګي بریده خستي د دې کس په دوو ځامنو کې یوې وژل شوی په خپل هم ټپي دی او پاتې یوازینې زوی لا د مشر رور په درد نه دی خبر خو راتلونکی یې له درانه کړاو سره ملګری شو
نو ګټې وټې مم دا یو زوی پروسه کالې مټې موله واده کړاو واو او ماشاءالله دومره تنکا او دومره نازک او باریک مو لوی کړی مو چې ستا په شان درې تر شو روژې دوه کاله نیولې وه
دا هدیره بیګا شپه او نن سار جوړه شوه څلور پنځوس انسانان پکې تر خاورو لاندې شول ځینې یې د مرګونی ټپیانو لپاره ایستلي که مړه شي نو قبرونه تیار دي حکومتي مقامات وایي د تیرې ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شوو او ټپیانو شمیره خورا لوړه ده
متاسفانه د دې پیښې د شهیدانو شمیر اته شپېته تنو ته لوړ شوی دی همداراز یو سل پنځه شپېته نور ټپیان شوي دي چې زیات شمیر ټپیان تر لومړنۍ درملنو وروسته کورونو ته لیږل شوي دي یو شمیر ټپیان وو چې وضعیت یې د اندېښنې وړ وو هغه مرکز کابل ته ولېږدول شول
لاریون د ننګرهار په ممندره کې د چین د سیمه ییزو پولیسو د هغه قومندان په ضد شوی او چې ځایي خلک وایي د دوی تر یو نیم سل ډیر وګړي په مرموز ډول وژلې دي که څه هم حکومتي چارواکي څه نه وایي چې دغه برید چا کړی خو د شینوارو قومي مشرانې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان او په ټوله کې د حکومت کار ګڼي
دا اوس هم موږ نه دیش وژلي او نه موږ طالب وژلي تاسو به اورېدلي زموږ د دې ځانمرګې پړه چا په غاړه نه اخیستې
لاریون دا چین لپاره د سیمه ییزو پولیسو د قومندان بلال پاچا دا غ د پلار او کورنۍ په زده چې لاریون کوونکو د ننګرهار امنیه قومندانم په دغه مسله کې پړګاڼه د ننګرهار ولایت مقام په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې حکومتي ځواکونو دا چین لپاره د سیمه ییزو پولیسو قومندان او د هغه دوه ورونه نیول یو بندیان کړي دي که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو د ننګرهار د امنیه قومندانۍ او سیمه ییزو پولیسو د تورن قومندان له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو د مومندري په ډکی سیمه کې لاریون کوونکو لا هم لار تړلې او تلونکي راتلونکي خلک څو کیلومتره پیاده مزل غالي
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د محرم الحرام لسمته لس ورځې پاتې دي خو په افغانستان کې د عاشورا د ورځې د نمانځنې لپاره تیاری روان دی د عامو خلکو تر څنګ دولت په امنیتي تدابیرو بوخت دی او د عاشورا مراسمو ته ډېر کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي رحیم ګل ساروان د کابل نه رپورټ راکړی دی
په کابل ښار کې د اهلي تشیع لخوا د محرم لسمې نمانځنو ته تیاری سکال د عاشورا یا د محرم لسمه په داسې حال کې ونمانځل شي چې دایښ ډلې وروستیو بریدونو د دې ورځې منځون کړي د عاشورا د مذهبي منځونو په کړي دروازه ده چې د اوسن سپیشل د دې دروازې ساتنه یې مستوال کوي چې ټوپک ورسره د عاشورا د مذهبي مراسمو د منځنې امنیتي کمیسیون وایي چې یو سریو مسجدونو ته مصلی افراد ګمارل شوي چې د امنیتي وساتي
سد یک مسجد مو زیر پوشش
یو سل یو مسجد زمر د امنیتی ځواکونو تر پوشش لاندې دی هر مسجد پنځه تنه وسلوال ساتونکو لري او د حوزې لاري اداره کیږي
ولسمشر غنی تیر ورځ د شیا عالمانو او د اسمبلی په شپاړسمه د کابل د لویدیز دشتي برچی له قومي مشرانو سره په کتنه کې ویلي چې د محرم د لسمې مراسمو ته لومړی درجه امنیتی تدابیر نیسي ترڅنګ دا هم ویلي چې د کابل غربي سیمو ته د ښار د منځنۍ برخې په څیر گرین زون یا شنه امنیتی ساحه جوړوي د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د محرم لسمې ته پراخ امنیتی تدابیر لري
پښتار تمرکز مو روی
زمر زیاتر تمرکز به پر هغه سیمو وی چې ځانمنې دونکې دي کشفی او استخباراتي ارګانونو مزيات پر کار اچولي د عاشورا د ورځې لپاره ګډ امنیتی پلانونه لرو
د عاشورا منځون کې وایي سره دی چې ګواخونه او امنیتی تهدیدات شته خو بیا به هم سکال د عاشورا د دې ورځې منځنه وکړي په دې ورستیو کې په اهل تشیع د داعش د ډلې حملو یو نو ویره خوره کړې ده دا ویره په هر تشیع کې د ورستیو خنړیو بریدونو لامل ده د محرم د لسمین منځون کې وایي چې که څه هم خپلین منځنی کوي خو په ویره کې دي دوی د امنیت ټینګېدو غوښتنه کوي
مش خپل ویرنی کو د محرمه د لسمن منځنی کو امنیتی تهدیدونه سته خو له حکومت د امنیتی تدابیر غوښتنه کو.
لاتی رڅوره زراي سي د محرم لسمه ته ترتیبات روان دي. د خار په مهم واټونه کې د کربلا د پیخي مذهبي نخانونه د تور ټوټوله دروازو سره ازوړند دي. که څه هم د محرم لسمه ته لسروزي پاتې دي خو د شیعانو په تکه خانو کې له اوسه د کربلا د پیخي د ویرجنو مرسي ویل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو مخکې په خبرو کې هم واوریدل چې نن په کابل کې د اسعارو په مارکیټ کې د ډالر سره د افغانۍ د تبادلې نرخ ډیر ولوید. یو امریکایي ډالر په 50 افغانۍ تبادله کېده. همداشان د افغانستان بانک ویل دي چې د ډالر او احتکار هم د دې سبب شوی دی چې افغانۍ په بیساري ډول د ډالر په مقابل کې راټیټ شي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبريالې لیمې نیازی رپورت را لګولې ده.
یو امریکایي ډالر چې سلور میاشتې مخکې د یو اویا تر دوه اویا افغانۍ په مقابل کې تبادله کېده، نن د چهار شنبې په ورځ و اویا افغانۍ او 500 پلو ته په لومړي ځل ورسېد. د افغانۍ پر وړاندې د ډالر نرخ پورته کېدل د صرافانو او خاریانو اندېښنې راپارولې دي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د اسعارو د نرخونو ښکته پورته کېدل یو اقتصادي اصل دی. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وویل چې یو شمیر محتکر کسان د اسعارو مخصوصا ډالرو په احتکار کې لاس پورې کوي، چې همدا مسله د دې لامل کېږي چې د افغانۍ نرخ د ډالرو پر وړاندې ولویږي.
و اینا واقعا به خاطر منافع خود سود خود هیچ اصلا
هیچ. دوی د خپل ګټو لپاره اصلا د هیڅ اصول او ارزښتونو پابند نه دي. زه هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې دا پدیده مقطعی ده. تاسو په اتو یا لسو کلونو کې لیدلی چې ډالر ناڅاپه پورته تللی دی، بیرته ښکته راغلی، نورمال شوی دی. دا یوه تیریدونکې پدیده ده. دا یوه دسته ده چې یو شمیر محتکرین چې ځینې پیژندل شوي هم دي، دوی به د قانون منګلو ته سپارل
کیږي. محتکرین است که ما یک تعداد شناسایی هم شده و اینا به پنجه قانون خاط رفتن.
خاغلی صدیق د بهرنۍ هیوادونو په پرتله د بهرنۍ وسارو په مقابل کې د افغانۍ له وضعیت ډاډ څرګند کړ. د صرافانو اتحادیه مشر میر افغان صافی امریکا غږ ته وویل چې د مرکزی بانک لخوا اوس مهال د پخوا په پرتله د ډالرو لیلام کم شوی دی. د مرکزی بانک د شمیرو له مخې سږ کال افغانۍ د ډالرو په وړاندې 1.9% ټیټوالی لري. دا په داسې حال کې ده چې یوه پاکستانی روپۍ 12%، هندی روپۍ 2.6% او ایرانی تومان 2.5% د ډالر پر وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې په مارکیټ کې د ډالر سره د افغانۍ د تبادلې بیا ډیر لوېدلې ده او یو ډالر په 50 افغانۍ او 500 پوله خرڅېده. موږ په همدې مسلې د افغانستان بانک د پولي سیاست د رئیس نایب خان جمال سره مرکه کړې ده. جمال خان، د افغانۍ نرخ ولې د ډالر په مقابل کې دومره ټیټ شوی دی یا رالوېدلی دی، وجه څه ده؟
افغانستان کې مونږ د افغانیو ریټ د ډالر په مقابل کې د مارکیټ د عرضې او تقاضې په اساس باندې استوار دی.
بله،
څرنګه چې په اوسني وخت کې د همسایه ملکونو کې په ټولو همسایه ملکونو کې د هغوی په پیسو د پیسو بحران سره مخ دي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ، په پاکستان کې د استقلال د شروع څخه تر ننه پورې تقریبا 2% ارزښت د هغوی پیسو د لاسه ورکړی دی. د ایران تقریبا 2.5% ارزښت د لاسه ورکړی، او همچنان د ترکیې په حدود 4% کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی. هندوستان همچنان همداسې په حدود 2% کې د هغوی پیسو ارزښت لاسه ورکړی. نو که چیرې موږ داسې فکر وکړو چې افغانۍ په مارکیټ کې د عرضه او تقاضا په بنیاد باندې خپل ریټ ساتي، نو موږ هم چنان هم دغه ملکونو سره دغه همسایه ملکونو سره چې زموږ تجارتي ملګرتیا ده ورسره که چیرې په دوی باندې کوم تاثیر غورځېږي منفي تاثیر یا بحران راځي نو هغه بحران واقعت دی موږ ته ځکه چې سرچینه زموږ ده دغه ده نو موږ باندې تاثیر کوي
جمال خان دا خو یو وجه شو چې تاسو تشریح کړ بل وجه یې څه ده نو یو وجه خو بنې کنه کوم بل وجه ملري کنه
بله 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 ډېر وجه لري بل ډېر مهمه وجه هغه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د امریکا متحده ایالاتو په ایران باندې اقتصادي بندیزونه ولګول کله چې د اقتصادي بندیزونه عملي شو ایران په دولت باندې د هغه د ایراني تومان د خپل ارزښت د ډالر په مقابل کې دې حد زیاده لاسه ورکه نو په دې خاطر باندې چې تر څو هغه خپل ذخیره ایران دولت خپل ذخیره لاسه ورنه کې ډېر پېښېږي نو د افغانستان د ډالر په قاچاق توګه ایران ته ځي دا قاچاق هم په افغاني باندې زیات تاثیر کوي ځکه چې افغانستان د مارکیټ څخه ډالر وځي په قاچاقي توګه نو دلته بیا په ډالر په افغاني باندې تاثیر کوي بل مهمه وجه دغه ده چې افغانستان مارکیټ د فیو مارکیټ دی چې دلته دغه د خلکو د افغانۍ او د پاره باید ارزښت ورکړي شي کانفیډنس باید جوړ شي تر هغه پورې چې موږ خپل افغانۍ ته کانفیډنس ورنه کړو د افغانۍ مقابل کانفیډنس جوړ نشي نو دا ډیره مشکله ده ډیره مشکله ده ځکه چې د دې ارزښت شتور هم نه شي بله ډیره مهمه موضوع هغه دغه ده چې په افغانستان کې دغه ډالرایز اکانومي وایي ډالرایز اکانومي په دې معنا یعنی بغیر د افغانۍ او نورې کرنسیانی هم په معاملاتو کې چلیږي لکه یو ډالر کې مثال یو کلدارې کې مثال د تومان نو تر هغه پورې چې موږ دغه خپل افغانۍ په اقتصادي معاملاتو کې په روزمره معاملاتو کې استفاده ونکړو نو ډېره مشکله ده نو په دغه ټول عوامل چې افغانۍ لپاره د افغانۍ او د ارزښت کمېدو سبب ګرځي
فعلا څو افغانۍ یو ډالر کېږي اوس
نن چې کله سره شاده باندې ته او د افغانستان بانک هم باندې مارکیټ چې باندې شو یو ډالر په شپک او یا اشاریه صفر یو په دغه حدود کې تبادله کېده
ښه نو سوال دا دی چې د افغانۍ د نرخ دومره رالوېدل د ډالر په مقابل کې دا په دې عادي خلکو عامو خلکو ولس باندې څه تاثیر کوي
دومره زیات تاثیر نه کوي ځکه چې موږ ارڅ واردوو او بل هغه ملکونه چې خشبه واردات کوو باوی کې د انفلیشن کچا او خپل باندې د هغه د پیسو ارزښت لا څور کړی دی د هغه مواد موږ ته په ارزانه وي ځکه چې چیرې موږ د اوسه په افغانستان کې د انفلیشن کچا وګورو په حالت کې روانه ده انفلیشن نه دی یعنی خدماتونه نه دي زیات شوي نو په دغه صورت کې موږ ویلای شو چې د افغانستان بانک هغه اصلي هدف چې تقریباتونو صوبات دی هغه لاس ته راوړل شوی دی خو طبعا چیری افغانۍ د ډالر په مقابل کې زیات اټش لاس ورکړي دا یو غیر مستقیم په مارکیټ باندې تاثیر کوي په متونو باندې تاثیر کوي خو چې دا کم تحولات چې وستي دا د سپونیزي وخت کې د تحولاتو کم نتیجه موږ نه لیدل ځکه چې انفلیشن په افغانستان کې نشته افغانستان بانک په یم سوای ما چې په ډیر په معنا اندازه خپل ریزرو لري چې څو د افغانۍ او د ثبات لپاره کار وکړي
ډیر تشکر جمال خان کور دی ودان په مخمخه
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري واشنگتن پوسټ او ای بی سی نیوز تیر میاش سروي کړی ده چې آیا جمهور رئیس ترامپ د مؤاخذه کېدو په حق له اقدامات وشي او نشي په دې سروې کې 90% خلکو ویلي دي چې مؤاخذه دي شي مګر په مقابل کې 50% خلکو ویلي دي چې نه دي مؤاخذه کیږي جمهور رئیس ترامپ دا څه ښکاری چې مؤاخذه کیدل مشکل دي په دې خاطر چې په د سنا په جرګه کې او بخې په ولسی جرګه کې جمهور غوښتون کې اکثریت دی او هم داشن په د سنا په جرګه کې هم دوی تعداد ډیر دي خو بیا هم دا څه ښکاری چې وای دا خبره باغه وخت معلومه شي چې په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو نتیجه معلومه شي
جمهور رئیس ترامپ یو شمیر موارد لري چې غوړي د غو پاړه د خپل منوالو په منځ کې وغږیږي د اقتصاد وده په سرحد کې دیوال او اوس
مونږ به مؤاخذه کړو خو هغه غوړه کار کوي دا مهمه نه ده خدا په یاد ولري هغه غوړه کار کوي
د ای بی سی خبری آژانس او واشنگتن پوسټ د تیری میاشتې د نظر پوښتنې له مخې نه څلوېښت سلنه امریکایان په دې باور دي چې کانګرس باید د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذه کېدو اقدامات وکړي، خو ټرمپ له همدې ګواښونو څخه د خپلو پلویانو د هڅولو لپاره استفاده کوي. دیموکراتانو تر اوسه د مؤاخذه کېدو په اړه یوه خبره هم نه ده کړې. دوی د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون پایلو ته منتظر پاتې کېدل غوره ګڼي.
اجازه راکړئ د مؤاخذه کېدو په اړه ووایم. نشو کولای په دې اړه سیاسي چلند او نشو کولای د دې کار په نه کولو کې هم سیاسي پاتې شو. حقیقت باید ولټوو.
د 1999 کال په اکتوبر میاشت کې د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړو د هغه وخت د جمهور رئیس بل کلینټن د مؤاخذه کېدو په اړه چې د سپینې ماڼۍ له پخوانی کارکوونکي مونیکا لوینسکي سره په اړیکو تورن شوی و، د عدالت د پلي کېدو د مخنیوي له امله اقدامات وکړل. د مؤاخذه کېدو د بهیر د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د دیموکراتو رایه ورکوونکو په رایو تعلق پیدا کړ. اوس ګڼ شمېر دیموکراتان دې مسالې ته پاملرنه نه کوي. اټکلونه او محاسبات ممکن د منځمهاله ټاکنو وروسته بدل شي. د مؤاخذه کېدو اقدامات اوس مهال په کانګرس کې له ګڼ شمېر سیاسي ننګونو سره مخ دي، آن که دیموکراتان د اکثریت د خپلولو لپاره ډېرې څوکۍ هم وګټي.
په دې اړه د سنا د 50 جمهوریت غوښتونکو غړو له ډلې څخه 19 باید دا پریکړه وکړي چې ترامپ له واکه لرې کړي، او د دې کار په صورت کې ممکن د خپلو پلویانو د نظر خلاف اقدام وي. آیا دوی به دا اقدام وکړي؟ له اوسنیو شرایطو ښکاري نه.
په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي د دندو او کډوالۍ پر مسایلو د کار کولو پر ځای د نومبر میاشتې د منځمهاله ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي.
او دا هم د مهم خبرونو غټی کې یو ځلی بیا. جمهور رئیس اشرف غنی نن د چهارشنبې په ورځ د پولیس ترخی په عمومي مبس کې د نوي بلاک د پرانیستلو په موقع په خپله وینا کې ویلي دي چې د خارجیانو د فشار له امله له طالبانو سره د مجلي اوربند عملي نه شو. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وایي چې افغانان له جنګ نه ستړي شوي دي او هغوی سوله غواړي. جیمز میټس افغانستان ته د خپل روسي سفر نه وروسته تیره ورځ په پینټاګن کې خبري اعلان سره وینا خبرې کولې. د هیواد په ځینو ولایتونو کې سږکال د سختې وچکالۍ له امله د تیرو څلور میاشتو په موده کې 2000 کورنۍ له غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو نه هرات ته کډه شوې دي. د افغانستان د پارلمان غړو پریکړه کړې چې د امریکا له متحده ایالاتو سره پر 10 کلن امنیتي تړون له سره غور وکړي، او په دې اړه د رایه اچولو په لړ کې د پارلمان د غړو اکثریت د دغه وړاندیز ملاتړ وکړ. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سږکال د 1444 هجري قمري کال د محرم الحرام په میاشت کې د عاشورې د لمانځلو په دوران کې د کابل د ښار په لویدیځو برخو کې د شیعهګانو د تکیه خانو د امنیت د ساتلو لپاره 1555 محلي شیعهګان په وسلو باندې سنبال کړي دي. د افغانیو نرخ د امریکایي ډالر په مقابل کې په آزاد مارکیټ کې له حده زیات رالوېدلی دی. د افغانستان د اقتصادي ودې او د افغاني تولیداتو لپاره د بازار د موندنې په خاطر نن د هند ممبئی په ښار کې یو نندارتون پرانیستل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بیس په دغه نندارتون کې وینا وکړه. د نړۍ د کاتولیک فرقې مشر پاپ فرانسیس سبا د پنځشنبې په ورځ د امریکا د کاتولیک فرقې د مذهبي پادریانو سره ګوري او غواړي چې د هغو تورونو په اړه ورنه وپوښتي چې ویل کېږي د تیرو 70 کلونو په موده کې په زرګونو ښځو او هلکانو باندې د جنسي تیریو له امله پر هغو باندې لګول شوي وو. د برازیل د کارګر ګوند خپل قید شوي مشر او پخواني جمهور رئیس لویز لولا دی سلوا پر ځای یو بل کاندید د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ګوند کاندید په توګه وټاکه. لولا تایو محکمه اجازه ورنکړه چې د انتخاباتو کې برخه واخلي. هغه د اداري فساد او اختلاس په جرم په یو محبس کې د 12 کلونو د قید سزا تیروي. څېړونکو وایي چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په ځینو برخو کې چې سږکال کوم تباه کوونکي اورونه لګېدلي وو د نړۍ د اقلیم له بدلون سره مستقیما تعلق لري. سږکال د 2000 تباه کوونکو اورونو تقریبا 1,6 لک هکتار هکتار شنه ځمکه وسوځول او په لسګونو کورونه وران کړل. او د پراختیا اسلامي بانک وایي چې د اداري فساد او اختلاس له امله د سومالیا د حکومت د یوې پراختیایي پروژې لپاره په لسګونو میلیون ډالرو پیسو منظورول رد کړل.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو په یمن کې د امریکا د نقش او د سعودي د ملاتړ په حق له انتقادونه او اعتراضونه زیات شوي دي. دا راپور په بلې خپرونه کې نشریږي. همداشان هغه کاروانګر چې مخکې کوکنار او بنګ کرل وایي چې د انځرو د نوو باغونو تجربه ښه ثابته شوې ده او حاصلاتو د کارمګرو په اقتصادي ژوند کې بدلون راوستی دی. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې موږ اجازه غواړو د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه پیل کیږي. تاسې نه مننه چې خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوي.